سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستانه غزایمو د ازادي رو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پایل په خبرونو کوو په سر کې یو د سیمې یو خبر او وروسته بیا د افغانستان اړوند خبرونه هم واورئ په ایران کې د تازه لاریونونو پر مهال لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي ځینو رسنیو د 1100 ځینو نورو بیا د 2 کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړی د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ورسېدلو ویډیوګانو له مخې امنیتي ځواکونه په خلکو اوښکۍ بهوونکی ګاز کاروي او د ډزو غږونه اورېدل کېږي په یوه پیښه کې د فارس نیمه دولتي خبري اژانس په خپله هم تایید کړی چې 3 تنه د لورستان ولایت په ازنا ښار کې د پولیسو یو مرکز ته د ننوتلو پر مهال وژل شوي مظاهری چې د ډالرو او سرو زرو د بایو د بېساري لوړېدو په غبرګون پیل شوی وي نن جمعه شپږمې ورځ ته ورسېدې د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان هرانا راپور ورکړی چې لږ تر لږه 119 مظاهره چان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي مظاهرې څه باندې 150 ښارونو ته غځېدلي او پر مهال یې ښکاري چې خلک د رژیم او امنیتي ځواکونو پر ضد هم شعارونه ورکوي هرانا د ایران د بشري حقونو د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا په خلکو د زور زیاتي خبرونه هم ورکړي دي په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1100 ته ورسید په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 15 غړي هم شامل دي چې په هرات کې د خپلو کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې پر ورځ ورکړي د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د پنجشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي د ځاني تلفاتو تر څنګ د ورښتونو او سیلونو له امله 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوي په افغانستان کې د تیرو 4 ورځو په ترڅ کې د ورښتونو له امله د شاوخوا 1200 څارویو د له منځه تلو خبرونه خپاره شوي په قطر کې د طالبانو سفیر سویل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتو غوښتي چې په د ملګرو ملتو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري سویل شاهین د پنجشنبې پر ورځ وویل د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي یو به د ده په خبر نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي بل به د افغانستان کنګل شوې پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي له تیرو څه باندې 4 کلو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی ورته غوښتنه له ملګرو ملتو کوي خو ملګري ملتونو سازمان له دوی غواړي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیزي او د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ 8 کسان په روزګان بلخ او ننګرهار کې د غلا لواتات شخصي اړیم ته د ننوتو زنا او الکولي مشروباتو د پلور په تور په عام بازار کې په درو وهلي د طالبانو د سترې محکمې په وینا د کسانو ته د 9 درو سر بیرهاري او ته تر 2 کلو پورې د بند سزا ورکړل شوی تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې ویلي په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري شپږ کسان اعدام شوي او 113 نور کسان په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي د ملګرو ملتو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو مؤسسو بیا له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شره الله ستلسم ټولګي و یو ولسم ټولګي ولسم لوسته نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دوام دوال وایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو په تیر وخت کې مو حجروی دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول او پیژندل چې میتوسس مراحل چې هغه موږ لپه جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سره تر سیر ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشسي او سیر یعنی دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي او نن ورځ چې دوی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دوی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي زموږ او ستاسو د چې دوی هغه به د واو یم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخ خصاصه ودي کلمې خصاصه ودي چې د کموال په معنا سره یا لجوال په معنا سره ده دا ویلې ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجره خلورنی حجره چې رامست کیږي هغه اول خو مثال موږ وای دا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي ته کسر درس سره کوي په هغو کې راښکار کیږي او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وایو لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلي مرحلې دي په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونو غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چې کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتري بازوګان په کې رامنځ دي لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی یو بس نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي هومولو کروموزومونه چې هر یوې یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا چې د جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي اند پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستې کم غشا چې د هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نشلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډیره ضروری او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه چراغلی و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتی ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي چې دا د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په ورسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جنټیکي تنوع لپاره چمتووال دي یعنی د جنټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جنټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کې آماده کوي دا کم هومولو کروموزومونو چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور لاله رامنځته شوی جنټیکی تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولوک کروموزوم د جلا جنټیکی ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلی و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او څه بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهمه او ضروری دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه او چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو داونه څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګ د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنځه او ډول شوی هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګ سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی ځ خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نو سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سره رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکی مواد ویشتي چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسیس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحله وروسته کم سی وی یعنی چې مو وایي یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې به وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل 2N کروموزومونو اندازه شمیر چې کی پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دا پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله د کروموزومونو د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنتریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس به وروسته پیلېږي بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې چې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته و ویشل سپله نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي اول د میوسیس او لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې شولې چې هغه دوه حجرې برابرلار سي په دویم میوسیس کې بیا چې کړل په وویشل سو او څلور حجرو باندې ترکیب سو څلور لورنی حجرې ورسره منځ سو دا و چې د میوسیس مرحله ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه راځو د میوسیس عملی اهمیت وایي د میوسیس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسیس د مو ویل د میوسیس چې د فرقی دوی چې دی د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي يعني كروسنج اوفر او هومولوج كروموزومونو ترتيب ده طول په تشکیل کې د میوسس په عملی کې سره ترسیږي. همدارنګه د جینټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سره ترسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وايي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چې کوي دوی تولیدوي، او دا پروسه چې د نیمې نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دي، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري. یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري. مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نه سي نو دا به د جینیټیکي خطاګانو لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنې کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي، او که چیرې ډېر سي هغه ډاون سندروم باندې اخته کېږي. چې ډاون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري، د عمر د لحاظه مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظه شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې ده هغه مثال موږ وایو دغه کم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کېږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یو ځای کېږي، او کروموزومونه ویش چې کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري، چې دوه عمده توپیرونه خو یې دغه وه چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دي په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمای کېږي کروموزومونه، یو ان په کښې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده، چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوې مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه په کښې کې څه کېږي فرق لري، او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمېر هم په دواړو کې څه کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دي دوه نیمې مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه انشاءالله چې خپل ځان سره مو نوټ کړي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شی دی؟ او درېیمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنئ، هیله لرم چې جوړ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کېږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وه، او موږ ویلی خپله عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي چې زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته څه کېږي؟ حرکات رامنځته کېږي، چې له مثال د خبرې لکه تګ دی، خوراک کول دي. همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیې راښکاره کېږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې
مجدان په کوچ دغه اکټینومایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی او د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ اساسي درس د شپږپېتوسمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان حیوانات پکښې کې چشتي شامل دي. ډېر نور ژوندي موجودات چې دي هغه بیل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه سرته رسوي، لکه نباتات یې همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپله عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل فعالیت په خپله سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو، موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نه غواړو هغه حرکت په نتیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپله سرته رسوي. مثال په وینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسوي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده. او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ به په دوی کې خط لرونکي جوړښتونه ووینو، چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، یعنې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري، چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي، په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی، هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی، د زید کرښې چې دی، هغه ته سارکومیر، د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات چې کیږي حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي، هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده، هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو، مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي، دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده، چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کېږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی شو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه به تر څنګلې تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره دیږي درې سره عضله ده چې هغه به چې د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چکیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای په فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنتونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسی دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص چې وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې وو هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پرې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغېز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجره د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې څه سو د حجره داخل لري، سودیم د څه لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج کله په حجره کې رامنځته شو، هغه د حجره دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجره دیوال څه شو؟ د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجره داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي، مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلی چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې چې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي. چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسېږي، د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دوی کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي، ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي، ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کېږي آزادېږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویېدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشي. د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت ته خپل نمړنی زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي لسته خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروف ده؟ لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ ملمه پروګرام کې درې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي، دغه پړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو د چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې راته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې زده کړې کړي دي. د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وي، شوق د لز د کړو سره څنګه و. یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دولس کالا مکتب په ډېر کم وخت کې وایلی دی. د دې شوق علاقه په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یوه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشرم په ټولو کې له ما څخه لویا نورونه خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه، یعنی بیخی او جالبه شی و کنه، ځکه مونږ با مهاجر و بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 or 5 کلو به وم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هماغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساطري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو بخی دی پولی په سر باندې او کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه او د دې بیالې د پولی په سر باندې او کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی، وایم نه پوهېږم، د پولو په سر پروت مو راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي، بیا داده چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځتی دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب وه او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم، په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله، بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کینم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کینم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې ده، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و یو کتاب، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کښېنو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کښېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه 2 کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په 2 کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنی 6 کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسې. 4 کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته 4 or 5 مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کما نه پویم ولې تاسو یو ذهنیت را سره و چې ما باندې له مکتب باسي سبا به مل مکتب باسي کنه د ما فلور دې زده کړو ډیر لیواله و یعنی ډیر بیرته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغیز و کله به چې خپل خپلوان خزي راغلي به ویلې چې لور مکتب څه کوي چې لې مکتب څه کوي یا بیلاری کیږي یا څنګه خو خبرې وي په وختونو کې یو ډیر زیات دی په کلو کې نو له دې ویلې نه چې څوک مل مکتب و نه باسي ما به شمه اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې شمه خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلاس ته ویلې چې الله ما ته امر وکړه چې زه داسې امتحان ورکوم بل سم
ریاضي دې څنګه زده کړه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه درته رښتیا وایم زه خپله بکر زیات تنبله دا مزامین داسې دي چې لکاتمن باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي بخصوص زه خپل تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول تاسو څنګه دې آمادګی نیولا
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو دی لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف د لیاقت امتحان ورکړ ول لسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و چې یعنی لمانه وای په ډېر لوړه سویه امتحان اخیسته بل سم څه بچي په مخکینی صنف کې تکرار راغلی و ډېر به له هغه نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان د سوي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوېښ نمرې ویسې ته کامیابې نو ریاضي دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پروفیسوره وم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم صنف امتحان ورکړ په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره ومه خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وې یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه خو مقصد خونه ځان می تیراوه
بیا د خوخي کوم مضمون دی و په جلا جلا دی مکتب هم ویلی خو بیا مطمئن د شوق او دغه یو مضمون سره د چاوي سکه مضمون خوخي ده
او بالکل ډیر می له دینی مضامینو سره شوق و ځکه ما قران کریم هم حفظ کړای ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او د نور عقاید و فقه دا کتابونه می ټول په مدرسه کې لوستی و او قران کریم هم حفظ کړم نو ډیر علاقه به مې له دینی مضامینو سره له دنیا سره به مې ډیر علاقه ول تفسیر سره به مې ډیر علاقه و دا به مې ډیر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې به مې ډیر زیات امتحان ورکاو د سیرت مسابقې شوې دي عقاید مسابقې شوې په دوه کې به مې ډیر امتحان ورکاو یو ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوه مسابقه کې امتحان ورکړ او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغه کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه سره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
پښتو مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شیبه مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي ان ډېر به سر خوشاله وم
پښتو مو یاد کړه فرزان جان پښتو مې یاد کړی چې دا پښتنه مې رنه شي د شي بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي یا دغه شوق
او دا به هم درته وایي دا به ست ټول قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا و هغه دا و چې ما ډېر خسته متن لوستلای شو مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صف په چپ شي ټول به غوګ غوګ و او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روی خانی کاوه نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ویلی ویلی چې ته داسې درس ولې لکه خبرنگار چې وسیږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به ویلی او بیا کله مې چې دولسم صف خلاص کنو د کانکور پر میرا ولی کنه نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادگی نه دل وستی ما کورسونه نه دل وستی او مکتب مې هم ډیر زر خلاص کړی ده خو رضای یو امتحان به ورکم مقصد چانس به وز ما یم چې څه شی کیږي نو همدا چې ما د کانکور پر ما واخستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چې نشته ورته نو کانکور پر مې چې واخستل کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وزده خصوصا په ریاضیاتو د شان باندې ډېر نه پوهېدلم خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مضامینو مثلا دینی مضامینو ادبیاتو د موضوعاتو کې به خوم خو څه می حل کړو څه می نو زده کنه د خو واځي خبر د کنکور کې ټول سره مخ وي
بالکل
خو کله چې نتیجه راوتله مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړای و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی و او یو ځپ کې کابل پوهنتون ته کامیاب وم چې دا نو به ډیره زیاتره د خوشحالۍ ځای و چې کله را باندې زیرا و شو چې دا کابل پوهنتون ته کامیاب وي بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نظره و مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي اوس غواړي چې پانتون ووایي کنه تعجیل اخلي کنه خوشي کوي پرېږدي یعنی د قصې تر یوې هفتې پورې هم د تلې ورتلې کنه چې اوس سفتینه هم وکړم پانتون کې کنه وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې دا څلور سفتینه هم وکړه یو څو ورځې ورشه بیا که چېرته نه تللې یعنې نه شوی تللی بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلئ ویم ښه همداسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
او کورمو لرې وه او ډېر ښار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلار مې راسره لاړه سبتینام مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره م بلده شوم نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه ورځه نو څوک دې څه کوي ته خو نامخته لایقه چلی همداسې زه ورځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو همغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې د خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کې د خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانته راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې پاس کې کوټسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم 5 روپۍ به مې ورکولې او دې خو ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي مصارف ډېر نه شي نو
کلم داسې شی و چې پیسې در سره نه وي پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ول چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه د هغه ډېر کم ماش و ډېر کم ماش و بې حده کم ماش و مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکومه کنه داسې نه و پلار مې نه مخته خپل کار کاوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همغه فیس هم ماته بس و بیخي بس و مګر دا واقعیت و چې پیسې به را سره ډېرې وي ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به را سره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلمه او راتلمه ټول به راته حیران پاتې ووایدا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خو د ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څه کې تیر شه چې باید زر ورسیږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه درته وایه خویندو ورونو په اړه درته وایه تر کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرۍ هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانی خو می پینزه خوراکانی دی او بدبختانه وایم که څنګه خو یوی خور می هم مکتب خلاص نکه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور می په ولسم کې و څوک په لسم کې و څوک په نهم کې و څوک څلورم کې و او یوه خور می وستریم کې دی و بل په شپږم کې ده نو دغه ټول درسونه پاتې شول او یا می ورورک ته چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول په کور دی او هغه یعنی مکتب دی ټول په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که پدر را تواییز زکر چه تاسی کلیوال جون کاری ده خار مو هم کتلی پانتون ده تلالی هستی یالتا مو خارین جونو سر هم ناستوال آره کاری برتا پا کلی که ده کور کارونه بیادن ده زدکر ده طول کارونه یعنی یو چه چه یو انجلی یو افغان انجلی باید ولری آقا کیفیتون و ورتیاوی طول تاسی کشتا بیا پا کلی که ده دغی دول انجونو لکه ساسی پا تیر باندی یا پا طولی که آقا انجونو چه زدکریم کاری وی آقا ده کلی که می ورتیاوی و ورتیاوی چی وی آقا مور را طول زدوی ده دل پارا تقاضا عمومن چنگوی لکه کورنی غواری چه خپل زمانو تا داسی انگرگانی یا داسی خزی وکری او کنه دوی پارای نظر بل سگا
دیره دقیقه نو پویگم اگر دل تخلق پخوابی که ازدکرو تا ارزخت نور کوا خووست بی ازدکرو تا دیر ارزخت ور کوی یعنی مثلا که زخ پزان پاره وویم یا وقت چیز پانتون تا نتلم کنه خود طبعا اول که دیر زیاد مخالفتونه و ویلی چی ندیزی بعد دا خلق خبری کوی داده اقا دا مگر یه وقت چی ما زان ثابت که پانتون تلارم یا می وزیفه واخستله یا مثلا پخپل و پخو بانده و داریدم زی یو چوک شوم بیا دیر زیادی قدر ور شوم موز چی زکلا یو محفل یو زی تلارشم بیا طول بایی چی حالا استاد تا قرمه را ورده یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشران خزی د توشک را ترسی پلاس باندې صافی کی وای چې راځه لوره کې دلته نیمه څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبري را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی الته زه قرات وکړم یا دین پاړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ وی یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حد ډېر شوی دی یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته را چرپېره وي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ما ته قدر را کوي یا هغه څه رسم و رواج چې دی که نه چای ورته را وړه او قورمه ورته را وړه ده وکه نو دغه موضوعاتو کې ولې نو اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات
د کار په اړه مورته وایست سره دې چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروف یم او نور خپل لیکنې
کوم دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکاره نسته یم نو د کور کار ډیر نه کوم
اېدی خده
خده زه تی ناراضی یم ولې نه هو اوس پر ډیره مو ژوند ډیر بدلون کړی دی او ډیره ترې خوشاله یم
فرزند جان د پښتو کامن وایس په اړه ته وایا د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوي څنګه پښتو غږونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وایي
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کی، یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام د ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 3 او 3 شپږ ساعته کار ثبت شوی دی، یعنی دغونه ساعت جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه چوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانېدي، داسې هیله مند دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسې؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاده شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوی ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مینه کتل، ودونو محفلونو ته به په هیڅ صورت نه تللمه، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه، ماسټرۍ ته مې امتحان ورکړه، چې له نیکمرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټرۍ ته هم بریالی شم، او په ماسټرۍ کې هم 3 سمسټره مو ولوستله، چې په 2 سمسټرونو کې زه اول نمره وم، او په 1 سمسټر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماسټرۍ مو 3 سمسټر ولوستل او 1 سمسټر بل پاتې شو.
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دی پوهنتون کې، هغوی ستنې شي، تاسو استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو، خبرې دې وکړې، را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مخبلې خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه مخه.
سلام،
مخه مخه.